السلام علیکم شال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شپې دي نن د ګل ورځ او د 2014 کال د دسمبر 19 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان د دې سره د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او دې دلګي مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو په اړه جرګې او مظاهرې شوې دي. هند په دغه هیواد کې د هوایي ځواک په مرکز د وسلوال برید تور رسمان په پاکستان میشت وسلوالو لګولې ده او د شام له حلب خارا د خلکو د وتلو لړۍ نن بیا بحال شوې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. په پیښور، مومندو او خیبر ایجنسۍ کې د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه په جرګو او مظاهرو کې د ریفرنډم او اف سی آر ختمولو غوښتنې شوې دي. د لړکې پرون د پیښور په شاهي باغ کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا په رابلل شوې جرګه کې د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل پکار دي چې د فاټا د مستقبل په اړه قبایل د خپلې خوښې فیصلې ته پرېښودل شي او د لړکې ریفرنډم وشي. نوموړي زیاته کړه بلخوا پرون په مومندو او خیبر ایجنسۍ کې هم د فاټا اصلاحاتو په اړه مظاهرې او جرګې شوې دي چې پکې د اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو غوښتنې شوې دي. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په شمول نن په ټول پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین شروع شوې ده. د پاکستان د صحت د وزارت تر مخه په دې کمپاین کې به د هیواد 3 کروڑ او 10 لک پورې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او د ویټامین اے څاڅکي ورکول کیږي. د یاد وزارت ویان ساجد حسین شاه په دې اړه نن مشال ریډیو ته ویل
د پولیو په مرض کې 83% پورې کمی راغلی، خو موږ د مرض ختمولو لپاره بیا بیا دا کمپین چلوو او چې کوم ماشومان په کمپین کې پاتې شي نو هغوی ته بیا د هغې وروستو دغه څاڅکي ورکوو. په دې لړ کې به مور او پلارانو سره د ټولنې مرستې په کار وي چې دا شان د دې خطرناک مرض مخنیوی وشي.
ساجد حسین شاه زیاته کړه چې د لړکې په خیبر پښتونخوا کې د سباندې 50 لک او په فاټا کې تر 10 لک پورې ماشومانو هدف مقرر کړی شوی دی. د ترهګرۍ پر ضد د هند اعلی ادارې د هوایي ځواک په مرکز د وسلوال برید تور رسمان د پاکستان میشته وسلوالې ډلې په مشر او نورو دریو کسانو ولګاوه. د روان کال په جنوري کې د هند په شمالي برخه کې رامنځته شوی دغه وسلوال برید 9 تنه هندي عسکر وجلی وو چې په نتیجه کې د پاکستان او هند اړیکې زیانمنې شوې وې. نن د هند قومي تحقیقاتي ادارې ان آی اے د جیش محمد په مشر مولانا مسعود اظهر، د هغه په رور روف اصغر او د دې ډلې په نورو دوو غړو د یاد برید رسمي تور ولګاوه. د ریپورټونو تر مخه تورن ټول کسان په پاکستان کې میشته. ان آی اے ویل چې د جنوري د دغه برید پر مهال له پاکستانه وروختي څلور وسلوال هندي ځواکونو وجلی وو. هند له ډېره وخت راهیسې په پاکستان تورونه لګوي چې په هند کې د برید کوونکي ډلې جیش محمد تر شا لاس لري. بلخوا پاکستان یاد وسلوال ډله په 2002 کال کې ناقانونه ګرځولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې چارواکي وایي چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 4 وسلوال وجلي او 9 نور جوبل کړي دي. د کندهار مطبوعاتي مسؤول سمیم خپلواک نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه وسلوال 13 ورځ ناوخته د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوي او جوبل شوي دي. د خپلواک په وینا په دغه حمله کې افغان ځواکونو او د سیمې خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د شام له هله بخارا د خلکو د وتلو لړۍ بیا بحال شوې ده. له شام نه را رسېدلي رپورټونه وایي نن له یوې ورځې ځنډ وروسته د یاغیانو تر ولکې لاندې هله بخار او له نورو دوو کلو د وتونکو خلکو کانویانې تللي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي او د شام د بشري حقونو د سار لندن میشته ادارې ډن وویل چې د هله بخار له مشرقي برخې چې د یاغیانو په ولکه کې ده په لسګونو بسونو کې ترې په زرګونو خلک د دې ښار مغربي برخې ته رسېدلي دي. بلخوا سرکاري ټلویزیون خبر ورکړ کړی دی چې له فووا او کیفرایا کلونه په سلګونو شیعه مسلکه عام وګړي د هله بخار د حکومت تر کنټرول لاندې شمال مغربي برخې ته ورسېدل. له یادو کلو د دغو خلکو د وتلو شرط د هله بخار کې ګیرو یاغیانو د وتلو لپاره ایښودل شوی و. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن ناوخته په یو وړاندیز رای اچوي چې تر مخه وي په هله بخار کې د ګیرو شو خلکو د وتلو د عمل کتنې لپاره ملګري ملتونه څارونکي استوي. د اردن امنیتی چارواکی وایي هغه څلور وسلوالي وجلي چې پرون یې د دې هیواد د سیلګرۍ لپاره مشهوري یوه قلعه کې د یو کینیډایي په ګډون لس تنه وجلي وو. د چارواکو تر مخه پرون دغه وسلوالو د پولیسو په ګشت کوونکې ډلې ډزې کړې وې او بیا وروسته په جنوبي ښار کرک کې پټ شوي وو. امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي په قلعه کې یې کاروایي نه پس دغه څلور وړه وسلوال وجلي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. او د روس د نا آرامي سیمې چیچنیا مشر ادا کړی چې له سرخار ګروزنی سره نږدې امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي یوولس مشکوک وسلوال وژلي دي. رمضان قادروف په ټولنیز شبکې انسټاګرام یو پیغام کې ویل بیګا د نښتو پر مهال وسلوالو په هغو پولیسو ډزې وکړې چې د دوی د ګاډي ودرولو هڅه یې کوله. پولیسو څلور وسلوال وژلي او دوه یې نیولي دي. د قادروف په خبره له دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د ګروزنی ښار په خواوشا کې نور وسلوال په نښه کړل او اووه تنه وجل. دا تر دې د مد مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمون خبريال عارف تنجم د کرنسیو به یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل اوه روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل اته روپۍ خرڅیږي. یو یورو په یو سل دولس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل دیالس روپۍ. یو ریال په اته ویشت روپۍ دوه شپېته پیسې او په اته ویشت روپۍ اووه شپېته پیسې. یو پاؤنډ په یو سل درې دېرش روپۍ او شل پیسې اخیستل کیږي او په یو سل څلور دېرش روپۍ خرڅیږي. یو درهم په نهه ویشت روپۍ څلوېښت پیسې او په نهه ویشت روپۍ پنځه څلوېښت پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. په یو پاکستانی روپۍ درې دو ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه شپږ ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلېرش غنټو کې به په پېښور بنو او کوټه کې موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درویش سینټي ګریډ او کم نه کم پنځه وي. په بنو کې زیات نه زیات دوه ویشت او کم نه کم درې او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت شل سینټي ګریډ او کم نه کم دوه وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د خبرې جنسي سیاسي ګوندونو مشرانو د یوې جرګې له لارې د اف سی آر قانون ختمولو غوښتنه کړې ده.
مونږ اومدغه غوښتنه وکړه چې د 2018 د الیکشن نه مخکې د پاټا اصلاحات مالیک دی شي، په 2017 کې د بلدیاتي انتخابات وکړي شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي کرم تنګي ډیم یې زمکو او کورونو ته نقصان رسوي او زیاتوي.
مونږ دا وایو چې مونږ چې کوم بچیان دي کنه هغه ته به تعلیم مفت وي. هو د مونږ چې څومره ډیم جوړیږي پاتې چې څومره تنخیر راځي سیلري وي کنه نکارو کاری وي هغه به مونږ خالته ملاويږي.
او د پښتو موسیقۍ د خاسته واز مالکا ماشوک سلطان نن د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شوې ده.
پوډه ښه ټیسټ وا د مینا ناکا لګا دا ګلنار په کنه ډېر درانه سنگرانو
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو د یوې جرګې له لارې د اف سی آر قانون ختمولو غوښتنه کړې ده. د جرګې ګډونوالو ویناوا چې فاټا اصلاحات د زر تر زره عملي او قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد لخوا په جمرود پریس کلب کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه یو جرګه وشوه. په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او قبایلي ځوانانو ګډون وکړ. د دغې جرګې د مقصد په هکله د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پریدي مشال ریډیو ته وویل:
مونږ همدغه غوښتنه وکړه چې د 2018 د الیکشن نه مخکې د فاټا اصلاحات چې دي دا عملي کړي شي. په 2017 کې د بلدیاتی انتخابات وکړی شي. مونږ هم دغه مطالبه وکړه چې فاټا د زر تر زره په صوبا کې ضم کړی شي. مونږ خو دلته هم دا خبره وکړه چې د مولانا فضل الرحمن دا ریفرنډم چې دی دا د قبایلي علاقو او د قبایلي عوامو مطالبه هم نه ده، او په دا کې قبایلي عوام شریک شوي هم نه دي. د اف سی آر ملګرتیا او حمایت کیږي، لہذا د ریفرنډم په قبایلي علاقو کې هیڅ گنجائش نشته.
صاف اقبال اپریدی وویل:
د دې جرګې واضح مقصد دا دی چې قبایلي خلق په صوبه کې زم کېدل غواړي، شناخت غواړي، بشری حقوق غواړي چې تر اوسه پورې داخل تي محروم دي. لکه ګوره دا خو په صوبه کې دوی یو قسم لا جلسې شروع دي، او د دې مراعات د دې تورخم د لارې نه، او د دې هر څړی اخلي. دا چې څوک دی افشار حامی دی، ا د دې قبایلو دا پیسې په خپل جیبو کې اچي، او دا لوی ظلم دی د قبایلو سره.
په دې جرګه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند نور محمد د پردی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل:
دا مطالبه کوو چې مونږ په صوبه کې شامل کا. د مونږ دی پولیټیکل سره یو ان اکاؤنٹیبل منی وی، هغه سره ډیره زیاده پیسې وی، هغه کچاله کروڑ ورګی ک دوه ورګی او بدغونه روپی ورګی نه یې قانوني هي. سرسته په خبره کې ټولې پارټي مخالفت کړي، د اف سی آر او اصلاحاتي کمیټې هم کړي. دې نه علاوه صرف د مونږ یو شک پاتې کیږي په موجوده حکومت باندې چې دا غالباً چې مونږ سره څه هیر پیر کوي. په خبره کې
ځنې کې بایدي مشران فاٹا گرینڈ الائنس ٹولنا جمعیت علماء اسلام او پختونخوا ملی عوامی گوند د فاٹا خیبر پختونخوا صوبہ کی د شاملولو مخالفت کوي. په دې ورستو کې د پاکستان وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د فاٹا اصلاحاتی کمیټه د سفارشاتو پر رپورٹ په قومي اسمبلی کې هم بحث شوی دی. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې پرون هم په مومند ایجنسۍ کې د جمعیت علما اسلام پرته ټولو سیاسي ګوندونو د اف سی آر قانون خلاف مظاهره وکړه. هم پرون د کامی وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاو د یوې خبري غونډې له لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ، تحریک انصاف، جماعت اسلامي او ځینې نور سیاسي ګوندونه هم دغه دریځ لري، خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علما اسلام مشران بیا جلا موقف لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او انتظامی فیصله باید د قبایلي ولس وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
محمود خان چکزئی د یکشنبه یا اتوار پر ماسپخین په اسلام آباد کې د خپل پلار خان شهید عبدالصمد خان چکزئی دریسل وختم تلین غونډې ته په وینا کې وویل د قبایلي سیمو نظام بدلولو لپاره دوه وړاندیزونه لري. یو یې په قبایلو کې جمهوری نظام عملی کول دي، او بل قبایل د پاکستان د جمهوری نظام برخه ګرځول دي.
دی وایي د هر ایجنسی هر تن ته د ووټ حق ورکړي، یعنی هر سړی او هر ښځه به یو ووټ ورکوي، او بیا د دې پر بنسټ د هر ایجنسی یو منتخب کونسل یا هر څه چې ورته وایست هغه جوړ کړي، او د هغې سیکرټر یا پولیټیکل ایجنټ. فیصلې به منتخب کونسل کوي، پولیټیکل ایجنټ به پاکستان ته وایي چې باجوړ دا فیصله کړي او اورکزی دا کړي. بل که تاسو غواړئ چې قبایل د پاکستان جمهوری نظام برخه کړي، نو د دې لار دا ده چې قبایلي سیمې دې خپل گورنر انتخاب کړي، هغه به د قبایلو په استازیتوب له پاکستانی ولسمشر سره مذاکرات وکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې پر رپورت او سپارښتنو نیوکه وکړي، او وی ویل چې په هغه رپورت کې ځینې جملې بے طرفه نه وي.
په هغه رپورت کې یو خطرناک خبره ده. د رپورت په فایل کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې بغاوت کېده. دا جمله بے طرفه نه ده، بلکې د یو لوري یو طرف ښکارندوی کوي. د څه شي بغاوت؟ چیچن، ازبک، یوغور او نور دا د قبایلو خلکو هغو سیمو ته وروستي. د قبایلو خلک ناست دي. تاسې قسم ورکړئ او پوښتنه ترې وکړئ چې چیچنیا چیرې ده، ورته پته نشته. تاسو خپل د بلاګانې حل ته ورسېدی دي. نو که د قبایلو ولس غواړي چې خپل صوبه جوړ کړي نو بسم الله صوبه ورکړي. که په خیبر پښتونخوا ورګړي دل غواړي هغه کار وکړي خو ګډوډي مه جوړوي.
د قبایلو د عیني حیثیت بدلون پاړه د حکومت لخوا د صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت کې ویلي چې په قبایلو کې د ځان له صوبې یا کونسل د لارې بدلون هم کېدای شي. خو د ولس اکثریتي رای په خیبر پښتونخوا صوبه کې ګډېدل غواړي. محمود خان چکزی د پاکستان افغانستان د تعلقاتو په اړه وویل، ترسو پاکستان له افغانستان سره خپلې اړیکې نوې ټینګې کړي تر هغه پاکستان او دا منطقه پرمختګ نشي کولی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په قبایلی سیمو گلگیت بلوچستان او پنجاب کې لنن نه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي په قبایلی سیمو کې بعد د 50 کلونو نه کم عمره څه باندې 100,000 گلگیت کې څه باندې 30,000 بلوچستان کې به شاوخوا 25,000 ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي او د دې لپاره څه باندې 30,000 د پولیو ضد ساسکي ورکوونکي ټیمونه جوړ کړل شوي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد عرفت انجم راکوي.
د پاکستان صحت وزارت وایي چې نن په غون ملک کې د پولیو مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپین پیل کړی شوی دی. د صحت وزارت تر مخه دا کمپین به د فاټا په شمول د پاکستان په ټولو صوبو کې وي، چېرته بچي د یو کال نه تر 50 کالو پورې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ساسکي او د وټامین اے ساسکي ورکولی شي. د وزارت مطابق دې درې ورځنی کمپین کې به تر 3,80,000,000 پورې ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول کیږي، چې پکې 1,80,000,000 پورې پنجاب، 45,00,000 سند صوبې، 50,00,000 نه زیات په خیبر پختونخوا، په بلوچستان کې 25,00,000، گلگت بلتستان صوبہ کے 2,00,000 اور قبائلی سیموں کے بعد 30,00,000 پورے ماشومان ہوتا دغه ساس کے ورکول کیږي. د صحت وزارت ویان ساجد حسین شاہ مشال ریڈیو تو ویل چې د نړیوال سازمانونو او د پاکستان حکومت لخوا وخت پر وخت کمپین چلولو سره پاکستان کې د پولیو په وائرس کې نمایاں کمی راغلی.
د پولیو په مرض کې 80% پورې کمی راغلی، خو موږ د مرض ختمولو لپاره بیا بیا دا کمپین چلوو. دې لپاره د ماشومانو هدف اګدو، او چې کوم ماشومان په کمپین کې پاتې شي نو هغوی ته بیا د هغې وروسته دغه ساسکي ورکوو. موریانو پلارانو ته ترغیب ورکوو چې خپلو بچو ته د پولیو ساسکي ورکوئ، چې دا ماشومان د دې خطرناک مرض او د ټول عمر مازورتیا نه بچ شي. په دې لړ کې به مور او پلارانو سره د ټولنې مرستې په کار وي چې دا شان د دې خطرناک مرض مخنیوی وشي.
د ویان تر مخه د پولیو مرض کې کمی راتلو سره سره د پولیو ساسکو نه انکار کولو خلکو شمېره کې هم کمی راغلی، او چې کوم مور پلار اوس هم بچو ته د پولیو ساسکي نه ورکوي نو په ټولو ضلعو کې ضلع انتظامیه د هغه کورنو سره لیده کوي او هغوی پوهوي. د پاکستان د صحت د وزارت تر مخه چې سږ کال پاکستان کې د پولیو 18 کیسونه دي، په کال 2014 کې 324 او کال 2015 کې 450 کیسونه مخکې ته راغلي وو. سږ کال 8 کیسونه خیبر پختونخوا، 9 سند بلوچستان نه یو، او قبایلی سیمو د جنوبی وزیرستان نه 2 کیسونه رپورټ شوی دي. عفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستان او سعودي عرب هوډ څرګند کړی دی چې د ترهګرۍ ضد خپله جګړه به جاري ساتي او د سخت دریځۍ له منځه وړلو لپاره به طریقې کار لا پسې مضبوطوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا دا وخت د سعودي عرب په سفر دی او هلته یې له چارواکو سره لیده کاته هم کړی دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان او سعودي عرب ژمنه کړې ده چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د نور کار کولو ضرورت دی. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې د سعودي عرب په درې ورځنۍ دوره دی، د اتوار په ورځ یې د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کړې دی. په دې ملاقات کې په دواړو خصه علاقاتو، پوځي کومک او په خپل منځي امورو خبرې اترې شوې دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې په وینا په دې ملاقات کې دواړو مشرانو دا ژمنه کړې چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نور کار کول وي او د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی میکانیزم یا نظام نور هم د مضبوطولو ضرورت دی. دواړه مشران په دې خبره متفق شوي چې د سیمې د ثبات لپاره د پاکستان او سعودي عرب کردار مهم دی. د دې نه علاوه د پوسټ مشر جنرال جاوید قمر باجوا د سعودي نائب ولی عہد او د دفاع وزیر محمد بن سلمان سره هم ملاقات کړی دی. د پوسټ د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې سعودي عرب نائب ولی عہد جنرال قمر باجوا سره ملاقات کې ویلي دي چې سعودي عرب په پاکستان کې د امن او استحکام ملاتړ کوي. د ملاقات په مهال د جنرال قمر باجوا وینا وه چې پاکستان د سعودي عرب امنیت، د مقدس مقاماتو او د سعودي عرب د سلامیت تحفظ لپاره ژمن دی. دا د پاکستان د پوځ نوی مشر ړومبی بهر ملکې دوره ده. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې پاکستان د ترهګرۍ ښکار ملک دی او د دې د مخنیوي په لړ کې تجربه هم ده. نو سعودي عرب د پاکستان د دې تجربې نه ګټه ترلاسه کول غواړي.
خبره دا د داعش ته یا چې هغه د پاکستان کې هم برسره پیکار دی او په سعودي عرب کې هم، او د دې نه علاوه د یمن چې کومه مسله ده او د شام چې کومه مسله ده، نو دې کې د دواړو یو بل سره په فوجي سطح باندې تعاون چې کوم دی او مشوره چې کومه ده او د استخباراتي ادارو خپلو سره یو بل ته خبرونه ورکول یا تعاون کول دغه پکې زیات شامل دي.
د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سعودي عرب د پوسټ مشر جنرال عبدالرحمن بن صالح البنیان سره هم ملاقات کړی دی. دواړو پوځي مشرانو د پوځي کومک په ودی اتفاق کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ګل پورس پېښور پریس کلب کې د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي د سوري لاندې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو د کورم تنګي ډیم پر ضد یو خبري غونډه وکړه. وی ویل چې د دغه ډیم جوړېدل به د شمالي وزیرستان ولسته د ګټې پر ځای زیانونه ورسوي او باید چې دغه ډیم په اړه ځایی خلک په اعتماد کې واخیستل شي او په ډیم نوکریانو د دې نه جوړیدونکي بجلی ویړیا قبایلی سیمو ته ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان نن د دغه ځوانانو سره خبرې کړې دي. دوی وایي
زما سخی زما نام دی او د جنار دوه انسان زما تعلق دی، خاص کر شوینا چې کوم ځای کې د کرم تنګي ډیم جوړیږي دغه زمونږ د کور سره دی. نو مونږ د دې مخالفت اواز ځکه اوچتو چې د دې چې کوم ډیم جوړیږي د دې ډیم نه مونږ ته چې کوم نقصانات دي هغه زیات دي او فائدې مونږ نه کمې دي. او د دې ډیم نه مونږ سره خبر هم نه یم چې د دې چې کوم پی سی ون تیار شوی دی او پی سی ون چې کوم په اسلام آباد کې تیار شوی دی د ایف ڈبلیو او سره او یو ایس ایډ دی واپ ډیول چې کوم تیار کړی دی نو دې نه مونږ خبر نه یو. اوس مونږ ته دغه پته ولګېد چې مطلب دې دغه ډیم جوړوي، نو پی سی ون کې دغه وی چې د کم خلک دي د دې خلک سره به مشوره کیږي، د خلک په اعتماد کې اخیستل کیږي. نو زمونږ مشرانو سره زمونږ د علاقې سره دغه خبره نه ده شوې.
زما نوم محمد زبیر دی، ما تعلق د شرطه تحصیل شوی دی. خلک ته پیدا نشته، خلک ته دا نقصان نه چې یو کوری په کورونا جوړ کړی دی هغه به ختمیږي، او بل ابای جایداد قبرونه دی هغه به ختمیږي، او د مونږ کوم جایداد دی هغه به ختمیږي. او بل دا خبره ده کنه چې د چ کومه پیسہ لا کوي هغه مو په اعتماد کې نه یو اخستی. خو چې مونږ کوم جایز ډیماند دی کنه مونږ داسې نه وایو کنه چې مونږ کوم رائټس دي کنه فنډامنٹل رائټس دي مونږ اند نه غواړو. مونږ دا وایو چې مونږ چ کوم بچیان دي کنه هغه ته به تعلیم مفت وي، او د مونږ چې سمرا ډیم جوړیږي پاک چې سمرا تنخیر راځي سیلری وي کنه دې نکارو کرے وي مونخالتا ملاویږي اولته د مایانو هټه کابي هغه د مونخالتا ملاویږي د مونخالتا بجلی مفتاوي.
زمانم جمشید احمد ده، زما تعلق بیسیکلی تسلی شو سره ده. مونږ د ملک د ترقی خلاف نه یو، مونږ پاکستان ترقی غواړو، مونږ د خپل علاقې خوشحالي غواړو. ګوره ته ګوره، مونږ الریډی افیکټډ شوی یو. پهلا مونږ اپریشن در ادم الریډی افیکټډ شوی یو، او اوس چې مطلب څنګه سمونږ ریهیبلیټیټ شو اوس هغه نه پس بیا مونږ دې افیکټ کوي. زمونږ چې ایر کې کم منرلز دي، کوم ډیپوزټ دي منرل اویل کرومایډ ګیس، مطلب ډیفرنٹ کائنڈز اف کرومایډز ار دیر آل طریقے نا. کچیر تھا مونږ ګورنمنٹ دا اپیل کو کچیر تھا ایکسپلور کی انسٹیڈ اف کنسٹرکشن اف ڈیم. نو زو وای چې دا صرف لکی مروت یا کرکت به فائدہ نه وي، دا به ټول پاکستان ته فائدہ یې کنه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو رپورت کې وایي سږ کال که څه هم په ټوله نړۍ کې د خبریالانو په وژنه کې کمی راغلی دی، خو په نارامو سیمو او جګړه ځپلو هیوادونو لکه شام کې بیا د خبریالانو په وژنه کې زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه رپورت مهمې برخې په دې رپورت کې اورو. د خبریالانو د ژغورنې سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو رپورټ کې وایي سږ کال په ټوله نړۍ کې د خپل کار له وجې د خبریالانو د وژنو شمېره ټیټه شوې ده، خو د هغو خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي چې په ناآرامو سیمو کې کار کوي او یا د هغې په اړه خبرونه جوړوي. د خبریالانو د ژغورنې امریکا میشتې ادارې نن په یو راپور کې ویلي سږ کال د دسمبر د 15 نیټې پورې په ټوله نړۍ کې د خپل کار په وخت لږ تر لږه 8 خبریالان وژل شوي دي. تیر کال دغه شمېره 2 وه. دغه سازمان وایي د روان کال حالاتو ته په کتو سره د یو فوټوګرافر کار تر ټولو سخت وو او زیاتره فوټوګرافران د عکسونو او یا ویډیو جوړولو پر وخت په نښه شوي دي. په دغه رپورټ کې راغلی دي د 28 خبریالانو د وژنې د پلټنو رپورټونه لا هم سرته نه دي رسېدلي چې دا معلومه شي آیا دغه خبریالان د خپل کار له وجې په نښه شوي دي او که نه. د دې سازمان مشر جول سایمن وایي دا یوه خبره ده چې سږ کال خبریالانو ته په مرګ ژوبله کې کمی راغلی دی، خو زیاتوي په هغو سیمو کې چېرته چې جګړه روانه ده او ناامني ده د خبریالانو په وژنه کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. په دغو کې ځینې خبریالان د سیاسي ناامنیو او خرابو حالاتو په اړه د خبر ورکولو په سر هم وژل شول. په پاکستان کې د ډان نیوز او آج ټلویزیون کیمرامینان په اګست میاشت کې په کوټه کې په ترهګر برید کې وژل شول. په دغه حمله کې سناسه او یا کسان وژل شوي وو چې زیاتره پکې وکیلان وو. دغه برید د کوټې په سیول روغتون کې شوی وو. دغلته وکیلان د خپل یو ملګري د وژنې په اړه راټول شوي وو. د رپورټ له مخې سږ کال شام هم د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد وو. په دغه هیواد کې د خبریالانو لپاره کار کول سخت ګران شوی دی. په تیرو 15 کلونو کې په شام کې 100 خبریالان وژل شوي دي. دغه رپورټ ته هم وایي سږ کال د داعش په شمول یو شمېر وسلوالې ډلې د زیاترو خبریالانو په وژنه کې لاس لري. په دغو وژل شوو خبریالانو کې 90% ځایي خبریالان وو او 60% آزاد خبریالان وو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانانو اجماع په دې دا چې قانون په ټولو وګړو یو شان عملی شي. خاغلی غنی نن د ګل په ورځ د بشري حقوقو فعالانو نه د ملاتړ ملي کانفرنس ته خبرې کولې او ویل چې قانون لومړی په ده بیا په ټولو افغانانو عملی کیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د بشري حقوقو د تطبیق په برخه کې د ځینو دولتي چارواکو د ناوړو استفادې نه سر ټکوي او وایي چې د بشري حقوقو په لار کې لا هم بلابل خنډونه موجود دي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران ناورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بشری حقوقو مدافعینو څخه ملاتړ د مکلفیت دی او افغان حکومت د تطبیق لپاره په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات هم راوستي دي. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بشری حقوقو د مدافعینو څخه د ملاتړ په ملي کانفرنس کې وویل د قانون تطبیق له د پیلېږي او هیڅوک ترې لوړ نه دي.
نن یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکوم چې د خلکو د حقوقو د حمایت په دغو کلیدي ادارو کې به د اصلاحاتو لړۍ ته ادامه ورکړو. قانون به اول په ما تطبیقیږي او بیا په ټولو نورو وګړو د افغانستان. دا د افغانستان د ولس اجماع ده. دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. هیڅوک له قانون نه اوچت نه دي.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د افغان حکومت پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د قانون د تطبیق لپاره له بېلابېلو هیوادونو ټولنو او بنسټونو څخه غږ پورته شوی دی. دوستم دا مهال د خپل ګوند په پخواني مرستیال احمد ایسچی د بشري حقوقو په ضد کړنو تورن دی او بېلابېلو څیرو پر افغان حکومت غږ کړی چې د ورته شعار تطبیق له همدې ځایه پیل کړي. افغان ولسمشر یاد کانفرنس ته په څرګندونو کې پرته له دې چې د دې قضیې یادونه وکړي وویل چې په هیواد کې د عدالت تطبیق ته لار هواره شوې او اسانیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر کڅم د بشري حقوقو په برخه کې د کیدونکو حل زلو هرکلی کوي، خو وایي چې دا مزل لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دی. اغلی سمر وویل نامنی د اصلي ځایونو څخه د خلکو بېځایه کېدل، د دولتي چوکیو څخه ناوړه استفادې، د معلولیت لرونکو متعدینو وضعیت او یو شمېر نورو برخو کې لا هم د خلکو حقونه د اندېښنې وړ دي.
کسایی که در ادارات دولتی کار میکنن اینا نباید،
هغه څوک چې په دولتي درو کې کار کوي هغه باید بخلی نه وي او نه هم باید د مافیات له سیستم څخه استفاده وکړي. خو له بده مرغه اوس هم ډیر زیات هغه کسان چې غیر مسؤول وسله والو ته کار کوي او یا زورواکو پورې تړلي دي، په افغانستان کې د ډیرو جدي بشري حقونو د سرغړونو او اداري فساد سبب ګرځي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله فرنایل ډیلر کارډل هم د بشري حقونو په برخه کې تیرې لاسته راوړنې د پام وړ بولي، خو وایي چې افغان حکومت لا هم جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي دې غونډه ته وویل د بشري حقونو د تطبیق لپاره جمهور رئیس ټینګه ژمنه کړې، خو ګډ کار هم اړین دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
پرون په پیښور کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا په رابلل شوې جرګه کې د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل په کار دي چې د فاټه د مستقبل په اړه قبایل د خپل خوښي فیصلې ته پریښودل شي او د لړکې د ریفرندم وشي. بلخوا پرون په مومند او خبر ایجنسی کې هم د فاټه اصلاحاتو په اړه مظاهره او جرګه شوې چې پکې د اف سی آر قانون ختمولو او د سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو غوښتنې شوې. نن د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په شمول په ټول پاکستان کې د پولیو رانز د مخنیوي لپاره درې ورځنی کمپاین شروع شوه دی. د صحت د وزارت تر مخه په دې کمپاین کې به د هیواد 3 کروڑ 80 لک پورې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او د وټامن ای څاڅکي ورکول کیږي. د ترهګرۍ پر ضد د هند اعلی ادارې د هوایي ځواک په مرکز د وسلوال برید تور رسمن د پاکستان میشته وسلوالې ډلې په مشر او نورو درو کسانو ولګاوه. د روان کال په جنوري کې د هند په شمالي برخه کې رامنځته شوی دغه وسلوال برید و تنه هندي عسکر وجلی وو. د شام له حلب بخارا د خلکو د وتلو لړۍ بیا بحال شوې ده. نن له یوې ورځې ځنډ وروسته د یاغیانو تر ولکې لاندې حلب بخار او له نورو دوو کلونو د وتونکو خلکو قافلې وتلې دي. د ملګرو ملتونو په یو چارواکي او د شام د بشري حقوقو د سار لندن میشته ادارې نن وویل چې د حلب بخار له مشرقي برخې چې د یاغیانو په ولکه کې ده په لسګونو بسونو کې ترې په زرګونو خلک د دې خار مغربي برخې ته تللې دي. د اردن امنیتی چارواکی وای هغه سلور وسلوال دی وجل چې پرون یې د هواد د سیلګری لپاره مشهور یوې قلا کې د یو کلیډای په ګډون لستنه وجلی وو او د روس د آرامې سیمې چیچنیا مشر ادا کړي چې لسر خار ګوزنی سره نږدې امنیتی ځواکونو له اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تعلق لرونکي یو لس وسلوال وجلی دي.
لن خبرونه مو د منور شان اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداريه کلی کی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې ویلي چې پاکستان کې د توانای په بحران پترهګری او په خراب معاشي صورتحال قابو موندلی دا او د سړکونو په جال خورولو او صوبي لیو بل سره په مواصلاتي نظام تړلې دي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف ته ترکه خبره په خپل ځای، خو وزیر اعظم له نورو معاملو طرف ته هم قتل ضروری دي. اکثره منصوبه پیل شوی خو سرته نه دی رسیدلی. تاریخي ځایونه د کندرو نظاره وړاندې کوي. د ځوانانو د لوبو د پاره ګراوندونه نشته. په کوسو محلو کې لوبي کوي. په جمی کې هم لوډ شیډنګ روان دي. نو بیا څنګه دی ملک ترقی کړي؟ ادارې اخري کې لیکي موجوده حکومت چې کومې منصوبې شروع کړي کاغذ سره ورسولې شي نو یقینا چې د پاکستان په معیشت کې خواله راتلې شي او د دې سره سره ترهګري هم لا د دې وطن نه ختمه نه ده. د ترهګري د خاتمې لپاره د نورو اقداماتو ضرورت دی. تر څو چې د دې خاورې ترهګري نه وي ختمه شوي، تر هغه دا ملک ترقی نشي کولای. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د کوټي په پیښه باندې د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا په رپورټ باندې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پاکستان پیپلز پارټي او عمران خان ته چیلنج ورکړی چې دوی دی وایي چې په خپل صوبو کې د ترهګرۍ پر ضد په کامي تګلارې باندې څومره عمل کړي. د ادارې په وینا اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران چودري نثار علي خان د کمیشن رپورټ یو طرفه بللې او وایي چې د دې رپورټ متعلق کومی پینزه پختنه وی هغه جواب کړي. ادریا وړاندل کی د کوټه په پیغه باندې د کمیشن رپورت یو سترګې غړون کې رپورت دی. وزیر داخله چې د دې په باب لا سهم وای هغه داغه خپل رائے ده، خو حقیقت دا دی چې په پاکستان کې وکتل شي نو اداري هغه شان کار نه کوي کوم چې ورله پکار دی. ادریا اخر کې وای په پاکستان کې د انکوائری کمیشنونو رپورټونه اکثرا نه دي ښکار کړی شوی. یو شمیر کمیشنونه جوړ شوی او هغه خپل رپورټونه هم تیار کړي، خو هیڅ نه دي پډاګه شوی. نو که د کمیشن مقصد صرف دا وي چې وخت ضایع کول وي او د هغه رپورټ نه راځي، نو بیا کمیشن د سره جوړول نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پاکستانی ورځپاڼه ډان په خپل یو مقاله کې لیکلي چې که د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه په رښتینې توګه په دغه هیواد ته ګټه پورته کول غواړي، نو څلور واړه صوبې به د وفاق سره په دې لړ کې په ګډه کار کوي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي چې په تیرو دوو کلونو کې په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې غربت او جنګونو څه کم یو نیم میلیون خلک یورپ ته په کډه کولو مجبور کړي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر.
ډان روسپانی په خپل یو مقاله کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې په اړه لیکلي دي چې که دغه منصوبه په رښتونی توګه د دې موجوده خراب اقتصادي صورتحال بڼه په ډېر ښه صورتحال کې بدلول غواړي، نو محور به یې د دغه هیواد صوبې وي. وفاق به د سوداګرۍ، قرضو او مالی تګلارې سره سره دا ذمواري هم ترسره کوي چې د دغې منصوبې سره تړل شوو نورو ولسي پروژو کې د سرمایه کارۍ بهیر باقاعده وساتل شي. د لیکوال په خبره خو صوبې به د سرمایه کارۍ لپاره نه یوازې سازګار ماحول برابروي، بلکې په کار خدا ده چې دا ډول سرمایه کارو له په یادو صوبو کې د اوسېدو انتظام هم وکړل شي. که داسې وشي نو څلور واړه صوبې به په رښتوني او د اتلسم آیني ترمیم له مخه په آیني توګه د وفاق سره په دې ټوله پروژه کې حصهداري شي. خو لیکوال مخکې زیاتوي چې که څلور واړه صوبې په رښتوني توګه په دې منصوبه کې د سرمایه کارۍ تګلاره جوړوي، نو په هغې کې دا څلور خبرې ضرور پام کې وساتل شي. لومبۍ په هر صوبه کې چې څومره د پرمختګ منصوبې دا مهال روانې دي او یا به جوړیږي، په هغې کې د چین پاکستان اقتصادي پروژې سرمایه کارۍ سره مماثلت پکار دی او هرې صوبې له پکار دي چې کومې ترقي یافته اقتصادي راهدارۍ جوړیږي، هغو سیمو ته په ګڼ شمیر کې د خلکو د ورتګ له امله د آبادۍ بدلون هم په پام کې وساتل شي. دویمه دا چې د صوبو په موجوده قوانینو کې اصلاحات او په یادو سیمو کې د ادارو موجوده حالات دومره مضبوط او پرمختللی شي چې له وجې د اقتصاد سره تړل شوې هر څانګه ګټوره شي. دریمه دا چې مقامي کاروباري ادارې دې دومره پیاوړې کړل شي چې د چین په شمول د بهرنو کاروباري ادارو سره د ګډو کارونو جوګه شي. او څلورمه دا چې د وفاق او صوبو ترمنځ په قومي کچا د سرمایه کارۍ د پروګرام د پراخولو په لړ کې رابطې نورې هم پیاوړې شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي چې په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې د جنګونو او غربت له وجې دومره ګڼ شمېر خلک په کډوالۍ مجبور شو چې په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د پناه غوښتونکو په اړه لویه قضیه رامنځته شوه. د اجانس په خبره په تیرو دوو کلونو کې څه کم یو نیم میلیون خلکو یورپ ته مخه کړې ده چې له وجې یې د دغه بر اعظم د هیوادونو ترمنځ د پناه غوښتونکو په انتظام او ځای پر ځای کولو باندې نه یوازې اختلافات رامنځته شو، بلکې په دغو هیوادونو کې یې د مهاجرینو پر ضد ولسي پاسون هم راوپارولو. د تیر اتوار ورځ د مهاجرینو د نړیوالې ورځ په توګه ولمانځل شوه، خو د دې ورځې په مناسبت ځینې حقیقتونه په دې ډول دي. لکه په 1960 کې د کډوالو مجموعي شمیره یو کم 80 میلیونه وه چې اوس په 2015 کال کې 2.5 میلیونو ته رسیدلې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو رازوی وی مطبوعاتی کتنه ته د امریکا سینټ غړي خاغلی جان مکین غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد د صدارت ټاکنو پر وخت د روس هیکرانو لخوا د مداخلت په اړه دی جامع پلټنه وشي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې د ریپورت مهمه برخه سمون د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګه په خپل راپور کې د امریکا د ولسمشری د ټاکنو پر مهال د روسی هکرانو لخوا د مداخلت موضوع راغستی ده. ولیکي چې دغه هواد د اریزونا ریاست نه د ریپبلیکن ګوند یو باروسو خاص سینیټر جان مکین د امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې د دې مداخلت په اړه د جامع پلټون غوښتنه کړې ده. د روان میاشتې په اتلسمه په یاد شوې مرکه کې ښاغلي مکین وویل چې که د دې تورونو په اړه ګڼ شمېر ادارې پلټنې وکړي نو جامع نتیجې به یې مخې ته رانه شي، بلکې د دې لپاره پکار ده چې د کانګرس او سینټ لخوا یوه منتخب کمیټي د دې پلټنې وکړي نو نتیجې یې راوتی شي. د راپور له مخه ښاغلي مکین ویلي دي چې دا یوه ډېره سنجیده معامله ده. ښاغلی مکین دا مهال د سینټ د پوځي چارو د کمیټې مشر دی او په ټاکنو کې د روسي هکرانو لخوا د مداخلت په اړه به یا د کمیټې د راتلونکي کال د جنورۍ په میاشت کې پلټنې شروع کوي. د دین علاوه د سینټ د بهرنو او استخباراتي چارو کمیټې به هم په دې لړ کې د تحقیقاتو آغاز کوي. د راپور له مخه خو په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند پارلماني مشر میچ میکونیل د دواړو ایوانونو لخوا د منتخب کمیټې خبره رد کړې ده چې د مکین په خبره د دې تورونو د سنجید کېنه سترګې پټول دي. خو په سینټ کې د ډیموکریټ ګوند غړي ښاغلي چک شومر، جیک ریډ او د ریپبلیکن ګوند غړي ښاغلي لینسی ګراهم هم د مکین د وړاندیز ملاتړ کړی دی. دغه غړي د سینټ د پوځي خدماتو د هغه کمیټې غړي دي چې ښاغلي مکین یې مشر دی. راپور کې راغلی چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجو ته رسیدلې دي چې هغه هیکران چې د ډیموکریټ ګوند ایمیلونو او انټرنیټي سرورونو ته رسیدلي وو هغوی ته د روس د حکومت ملاتړ هم ترلاسه و. خو ځینې داسې راپورونه هم راغلي وو چې دغو هیکرانو د ریپبلیکن ګوند انټرنیټي سرورونو ته هم لاسرسی کړی و. خو تیره اونۍ بیا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل راپور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په حواله لیکلي وو چې د دې روسي مداخلت مقصد په ټاکنو کې ډونلډ ټرمپ بریالی کول وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د سند صوبې اسمبلی د خپل هغه غړو لپاره د امنیت غوښتنه کړې ده چې تیر میاشت په دغه صوبه کې د لګکیو د حقونو خوندي ساتلو 2015 کال په نوم یو قانون منزور کړی وو. د سند صوبې سره تعلق لرونکي د صوبایي او قومي اسمبلی غړي وایي باید حکومت او ریاستي ادارې د دغه قانون مرسته وکړي. دا چې ولې په پاکستان کې د لګکیو په اړه خبره کول او یا قانون سازي کول یو ګران کار دی، تفصیلي په دې رپورت کې. د سین صوبای اسمبلی د دغه صوبې د داخلي چارو وزارت نه خپل هغو غړو ته د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده چې تیر میاشت په دغه صوبه کې د هندوانو کمومرو جنکو په زوره د ودولو او مذهب بدلولو خلاف یو قانون منظور کړی دی. د سین د سانګړ ضلع نه د هندو ټولنې پارلماني غړي بوندا سوای دوی ته کله هم جایز حقونه نه دي ورکړل شوي او تر اوسه پورې د دویمې درجې اوسیدونکي ګڼل کیږي.
بغیر زموږ سره د چا رویه هم خنه ده. په پارلمان کې دننه هم دغه حال ده. زه خدا وایم دا کوم قانون چې جوړ شوی دی باید د دې پوره مرستې وشي. حکومت او چې څومره امنیتي ادارې دي باید دغه قانون پر شا ودرېږي. زما په فکر دغو خلکو ته ډېر تکلیف رسیدلې ځکه د دې قانون مخالفت کوي، حالانکه په اسلام کې او بیا په خپل حضرت محمد د اقلیتونو د حقونو د خوندي ساتلو په بیا بیا ذکر کړی دی. په قران شریف کې هم راغلی دی خو دلته چې کوم د 2% خلک دي دوی خپل اسلام راوستل غواړي او دغه خلکو ته زموږ یو کار هم خنه لګیږي.
بوانداس ته هم وایي نه یوازې په سند کې بلکې په نورو سیمو کې هم د دوی پر عبادت ځایونو حمله کیږي او نه یوازې هندوان بلکې په پاکستان کې ژوند کوونکي نور اقلیتونه هم د داسې مسلو سره مخامخ دي. د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وایي حکومت باید داسې قانون مرسته وکړي چې تر مخه یې په دغه هیواد کې د لګکیو حقونه خوندي وساتل شي.
په دې کې خو څه شک نشته چې تر نن پورې په پاکستان کې داسې عناصر شته چې تنگ نظر سوچ او فکر لري. دوی په غلط سوچ کې پراته دي او د تعصب ډکتی حد یداري کچری تاسو په قانون کې څه بدلون راولي او یا په دې اړه څه مثبت ګام اخلي نو تاسو ته به پته ولګي چې څنګه د دې خلاف ردی عمل مخته راځي. په دې کې خو څه شک نشته، خو باید موږ د سند حکومت دا ګام هم وستایو. هغه خلک چې د تعصب ډک دي هغوی به خامخا د دغه قانون مخالفت کوي. دوی داسې فکر کوي چې ګنې هندوانو او یا نورو اقلیتونو ته یې څه اسانتیاوې ورکړي دي، خو دا څه اسانی نه ده، بلکې د دوی جایز حق دی.
خبریال فسیزه کوي په پاکستانی ټولنه کې د اقلیتونو دایره پراخه شوې ده، اوس شیعه مذهب او احمدیانو ته هم د لګکیو په سترګه کتل کیږي او له دې سره په ټولنه کې ازغام کمیږي.
حکومت خلاف جو ریلیجیس لابی
تحسین سبینا د قومی اسمبلی غړی بھون داس ته هم وای دوی د دغه قانون هرکلی کوي چې تر مخه به د دوی په شمول په سین صوبه کې د میشتو ټولو لګکیو حقونه خوندي کړل شي او زیاتوي باید په پاکستان کې د لګکیو د مسلو په اړه کوټلې قانون سازی وشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د سند صوبې په خیرپور ضلع کې د تیر اتوار په شپه د غیر سرکاري ادارې مهک لاړخه په بیلابیلو میدانونو کې غوره کارکونکو جینکو او ښځو ته جایزې ورکړل شوې دي چې پکې د پېښور او فاټا نه هم ښځې شاملې وي. په دې اړه تفصیل د محمد عمران ناورو.
د خیرپور ضلع غیر سرکاري اداره مهک د تیرو دریو کالو راسی د پاکستان د بیلابیل سیمونه د زنانو کارکونکو د ستاینې او ډاډ په خاطر هر کال د ایکسلنسی اوارډ په نوم د دارنګ دستورې تابع کړي. سږ کال د خیبر پختونخوا، کراچۍ او قبایلی سیمونه هم د ژوند د بیلابیل سانګو سره تعلق لرونکو پیغلو زنانو په دې دستور کې ګډون وکړ او هغوی ته جایزې هم ورکړې شوې. د خیبر پختونخوا کوزدیر سیمې سره تعلق لرونکي سمر خان، څوک چې په واورینو غرونو سایکل چلوونکي ډومبۍ پیغله ده، هغې ته لوبو په میدان کې جایزه ورکړې شوه. د دستوري وروستو له مشال ریډیو سره په خبرو کې سمر خان وویل چې په نننی دور کې هم چې څومره پښتنو جنکو نوم پیدا کړی، نو د هغې پر شا د مور پلار ډاډ او مرسته ده. خو د بدمرغۍ خبره دا ده چې هرې پښتنې پیغلې سره دا موقع نشته، بلکې یوازې د هغو سره ده چې مور او پلار یې رسمي زده کړې کړي وي. او ضرورت ته دې خبرې دی چې د پېښور نه لرې پرتو سیمو کې هم د دارنګ دستورو تابع وکړی شي.
زموږ چې څومره علاقې دي، دیر شو، کوهارد شو، وزیرستان ایجنسی سایټ، ته خاص طور پر هلته خو سبق بنیادی چې کوم حق دی چې د سکول سبق هغه هم جینا کول لپاره ډېره ګران نه، نو بیا خو لوبو طرف نه راتلل یا فیشن طرف نه راتلل یا پالیټکس لا، نو هغه بیا ډېره غړې لویه خبره هغه لپاره. نو دیسې پروګرامونو مقصد هم دای چې تاغو لګ سوچ بدل شي، نو دا اله کې د شي چې هغه سبق له تعلیم نه توجه ورکړي، ته دنیا هم او دینی هم چې هغه پخپل انسانیت باندې پخپل رائټس باندې پوه شي چې زموږه مخ کې د ژوند مقصد څه دی.
په دې دستور کې په کراچۍ کې د ماشومانو د روزنې لپاره کارکونکو زیرا شاته هم د پیغلې کارکونکو جایزه ورکړې شو. څوک چې د ګرلز په نوم غیر سرکاري سازمان چلی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیرا شاه وویل چې د کراچۍ غوندې لوی ښار کې هم لا پښتنې جینکه د تعلیم سره سره د خپلې خوښۍ د کار کولو نه بې برخې پاتې کړې شوي، چې لویه وجه یې د پلار او ورونو لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
هم دي چې پنځم نه مخې ته نه ځي، او هغه وجه دا ده چې هغه مور پلار هغه اجازه نه ورکوي، یا هغه په دا وایي چې هغه د غیرت دا مسله دې ته وایي چې لکه دا زموږ د غیرت خبره ده، یا دا ډېره بده خبره چې زموږ کور نه دي چې نه راوځي او هغه دې بار سکول ته ځي. داسې یو زموږ سوچ دی چې کراچۍ ده، نو دا خبرې به خو چې اوک قتل شي، نو داسې هیڅ هم نه دي. هغه پلار هغه رونو دا هغه 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 د پاره سوچ کوي چې دا به چرته ځي، دا هغه اجازت نه بغیر چې هغه بدل کار کوي او کنه، یا هغه چرته ځي هغه اجازت نه بغیر هغه سبق هم نشي ویلای.
په دې دستور کې ډاکټر مریم ته د طب په میدان کې جایزه ورکړې شوه. څوک چې د قبایلی سیمې وزیرستان سره تعلق ساتي، دې سره سره په پېښور کې د غیر سرکاري سازمان اویر ګرل سره کارکونکې فاطمه سعید ته هم د غوره پېغلې کارکونکې جایزه ورکړې شوه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مین دے بے انگارا اوسم حال می گورا لمبا دکڑما دستر گتورا د دې سندرې ویونکې د پښتو موسیقۍ د خایسته آواز مالکه معشوق سلطان نن د اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې وفات شوې ده. معشوق سلطان 48 کلنه وه. نوموړی د پښتو فلمونو کې اداکاري هم کړې ده او په زرګونو سندرې ویلې وې، خو له مودې راهیسې د ناروغۍ له وجې سندرې ویل بند کړي وو. د پښتو موسیقۍ سره تړلي خلک د معشوق سلطان مرګ د پښتو ژبې او موسیقۍ لپاره یو لوی زیان غني. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
په پېښور کې د پښتو ژبې وتلي هنرمند معشوق سلطان نن د ګل په سحر له دې دنیا سترګې پټې کړې. د معشوق سلطان خپل نامه ماجبین وا او په کال 1952 کې په سوات شاډېرې کې زیږېدلې وه چې وروسته بیا پېښور ته کډه وکړه. د معشوق سلطان د مرګ په اړه مشال ریډیو ته د هغې زوی زوار خان وویل:
دا نن سهار جو پاس شو 4:30 بجې ټایم دا سی وی وا خو بس پرون ته الټه وکړه نو بس کار پتال ته مور سره بیا مې 12 بجې را وسته
مشق سلطان د 12 کالو په عمر کې د خپل فن پیل کړی وو او تر د 1500 پورې کیسټ یې ریکارډ کړی وی او تر د 500 پورې یې د ټی وی ریډیو او فلم لپاره سندرې ویلې وی. د دې ترڅنګ نوموړي د پښتو په دوه فلمونو جوارګر او جانان کې هم کردارونه لوبولي وو. معشوق سلطان له سمودې راسې ناروغه وه او د بې وسې ژوند یې تیرولو. د پښتو فلمونو موسیقار ګلسیار پردیسی د معشوق سلطان په حق له مشال ریډیو ته وویل:
ما ورسره خپل پیله فلم ما غیر سره پلی کړو، ما د فلم غانه پیله غیر سره واکنه کوډه راخه تستا وه د مینا ناکا لگا دا ګلنار په مذهبینه پاکنه ډېر درانه سنگرانو دا اوس کم دی کنه دا په خپل ځای باندې خري خو ایت نه ولا ای مینا ته
همدارنګ مشال ریډیو ته په دې اړه د پښتو ژبې هنرمند احمد ګل استاد وویل چې دې ملک څوک هم د فنکار قدر نه کوي او فنکاران اکثر د بے وسۍ په حالاتو کې له دې دنیا سترګې پټوي.
خپل یو دنیا وا یو شخص وو ډېر زبردست دا حکومت څوک دی؟ دا زمونږ مور پلار نه دي. زمونږ مور پلار دي کنه نو خیر مور پلار نه غواړي کنه مونږ خو مور پلار نه غواړو خو چې راکوي یې کنه راته دا حکومت معلومه دی نو بیا به خېټې څوک مړی خېټه کې به څوک بیا به ساچي خېټه کې دا خو دغه اچي کنه دا زمونږ
یادونې دا نن د ګل په ورځ ماسپښین 2 بجې د پېښور په چغلپوره سیمه کې د نوموړي د جنازې لمونځ ادا کړی شو او هم دغلته په مقامي هدیره کې خاورو ته پارلیشوا. سیراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
Come on, the circle to run.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو د افغانستان خوست ولایت ته چیرته چې د ګربز ولسوالۍ د ګلان په کیمپ کې میشت یو شمیر د وزیرستان کډوال د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د بایومیټریک پروسه هم پیل شي. د دې ترڅنګ په دغه کیمپ کې د کډوالو د ماشومانو لپاره کارکونکو استادان بیا دا شکایت کوي چې دوی ته پوره سہولتونه نه ورکول کیږي. بلخوا د خوست ځایي چارواکي وای چې ډیر زر بعد یو ان ایچ سی آر لخوا د کډوالو د بایومیټریک عمل پیل شي. تفصیل د نجیب الله الوخیلنا.
د ګلان کې میاوتن اوسیدونکو سپینګیری د کډوالو د ستونزو او احتیاجو خبره کوي او زیاتوي
موږ دا خبره کوي چې موږ ته خپل حقوق خپل حق میلاو شي، سوډر راوندای تنبیه میلاو شي، ولرګای میلاو شي، دونګیلای میلاو شي، غریبات ودای او غریبون خلک په اسپاتالینا کې پروت دي میرشان دی ورته کې څه نه ورته میلاوي شي نه څه سره راستا.
د خوست په ګلان کېم کې له بایومیټریک پروسې پاتې شوی وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د یاد پروسه شهر پیل شي ترڅو هغه ته هم د مرستو برخه ورسیږي. همدارنګ په ګلان کېم کې یو شمېر هغه وزیرستاني ښوونکي چې کډوالو زده کوونکو ته د تدریس په چارو بوختي شکایت کوي چې دوی ته پوره حقوق او امتیازات نه ورکول کیږي. د نعیم خان په نوم یو تن ښوونکی خپل ستونزه مشال رادیو سره په دې توګه شریکوي.
بو کېم شي بایومیټریک سیستم بیا په حال شي او هر کاستا د ډیرشن حساب ورسیږي. میج د انرسي سره ټیچرون دي او بخصیت یو ټیچر دی میش حقوق مشتاغه نه ملوي چې باشي یو ډیلیویجز دا چې ریزونا کی ما ریزونا دو مشتاغه او بیس بندې دا پیسې او تنخواه ملويږي.
که څه هم په خو یو ځل په خوست کې د میشتو کډوالو لپاره د بایومیټریک پروسه ترسره شوې وه، خو یو زیات شمېر کډوالو له دې کبله ځانونه بایومیټریک نه کړل چې ممکن پاکستانیو شناختیانو او د بهرنیو هیوادونو ویزو ته یې نقصان ورسیږي او یا په بیرته واپسۍ کې ورته ستونزې جوړې شي. د ظاهرشاه په نوم یو بل تن ښوونکی هم ورته ستونزې یادوي.
موږ غوښتنه خو اول د یو ان ایچ سی آر نه دادي چې بایومیټریک سیستم دلته دوباره روړی شي، ځکه چې په اول سر کې بایومیټریک سیستم مکمل نه ده شوی. په خلک کلش کې حالت فهمي وه. دویمه خبره موږ د استوزونه د نرسي سره دادو چې میشته تا دی ویستوس په هیڅ پیسې نه کول کیږي، بلکې د یو لبر د یو مزدور په هیڅ.
د خوست دی واری ویان مبارز محمد زدران د کډوالو د خونکو د ستونزو په تړه اول د کډوالو ماشومان ته د زده کړو د شرایطو برابرول په هغه وخت کې د ولایتي ادارې په لومړیتوبونه کېول. خوست به د دوی حسداوي چې د کډوالو د خونیزو پروګرامونو تمویلونکو وهڅوي چې خونکو ته کافي امتیازات په پام کې ونیسي. د خوست دی واری ویان د کډوالو د دویمې غوښتنې په باب ډاټ سرګن کړ چې
موږ هم د دوی د غوښتنې په اساس باندې د یونیسیار مسولینو سره او په څوڅ ځله منظمې ناستې وکړې او له دوی مو وغوښتل چې د دې لپاره د بایومیټریک سیستم یا پروسه بیرته منظوره او پلي کړي. خوشبختانه موږ ته مثبت ځواب راکړی. په نږدې راتلونکي کې موږ مطمئن یو چې دغه پروسه به بیرته پیلېږي او دوی به سفتیږي. د دوی سره بیا هم ځانګړي ناسته وکړو ترڅو د ثبت او رجستر وروسته دوی ته هغه ډول امکانات ورکړي لکه څه ډول چې په نورو هیوادونو او د نړۍ په نورو کونجونو کې د ماجرو سره ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د یو ان ایچ سی آر یو شمېر مسؤلینو د کډوالو د مشرانو یوې جرګې سره ژمنه وکړه چې د راتلونکي جنوري په میاشت کې به پاتو کډوالو ته بایومیټریک پروسه پیل شي او همدارنګه په پتنیو او سپیرې ولسوالۍ کې ټولو کډوالو سره پرته له دې چې بایومیټریک وي یا نه وي د ژمنیو توکو مرستې وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار منور شانه لنډ خبرونه اورو.
تیره ورځ په پیښور کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا په رابلل شوې جرګه کې د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل په کار دي چې د فاټا د مستقبل په اړه قبایل د خپل خوښې فیصلې ته پرېښودل شي او د لړکې د ریفرندم وشي. بلخوا پرون په مومند او خیبر ایجنسۍ کې هم د فاټا اصلاحاتو په اړه مظاهره او جرګه وشوه چې پکې د اف سی آر ختمولو او د سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یوځای کولو غوښتنې شوې دي. نن د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په شمول په ټول پاکستان کې د پولیو وران د مخنیوي لپاره د ورځنی کمپاین شروع شوې ده. د صحت وزارت تر مخه په دې کمپاین کې به د هیواد 3 کروڑ او 10 لاکھ پورې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي او د ویټامین ای څاڅکي ورکول کیږي. د تراګری پر ضد د هند اعلی ادارې د هوایي ځواک په مرکز د وسلوال برید تور رسمن د پاکستان میشته وسلوالې ډلې په مشر او نورو دریو کسانو لګاوه. د روان کال په جنوري کې د هند په شمالي برخه کې رامنځته شوې دغه وسلوال برید 10 تنه هندي عسکر وجلی وو. د شام له هله بخارا د خلکو د وتلو لړۍ بیا بحال شوې. نن له یوې ورځې ځنډ وروسته د یاغیانو تر ولکې لاندې هله بخار او له نورو دوو کلونه د وتونکو خلکو قافلې تللي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي او د شام د بشري حقونو د سار لندن میشته ادارې ویلي چې د هله بخار له مشرقي برخې چې د یاغیانو په ولکه کې ده په لسګونو بسونو کې ته په زرګونو خلک د دې خار مغربي برخې ته رسېدلي دي. د اردن امنیتي چارواکي وایي هغه څلور وسلوال یې وژلي چې پرون یې د دې هیواد د سیلګرۍ لپاره مشهور یوه قلا کې د یو کینیډایي په شمول لس تنه وژلي وو. د چارواکو تر مخه پرون دغو وسلوالو د پولیسو په ګشت ډزې کړې وې او بیا وروسته په جنوبي ښار کرک کې پټ شوي وو. او د روس د ناآرامي سیمې چیچنیا مشر ادا کړی چې له سرخار ګروزنی سره نږدې امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي یوولس وسلوال وژلي دي. رمضان قادروف په انسټاګرام یو پیغام کې ویل چې دغه وسلوال بیګا له امنیتي ځواکونو سره په دوو جدا جدا خطو کې ووجل شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان منور شاه او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنا اجازه غواړو. تاسو پر دې سپو دیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونو په خیر.